द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشي قدر من اوریدونکو او خرق لاس دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه خبري نن د پنځمبي یا زیارت ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې ولسمه نیټه ده واښوې د مخالف په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې پنځنیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهارت بجی دي ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه بارکوال میاخید
لومړی هم ستاسو په مرګ ځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ته د افغان سولې په خبرو کې د مرستې په مقصد ټلیفون کړی او کابل ته د ورتګ بلنه یې ورکړې چې وزیر اعظم عمران خان یې بلنه منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل وایي
His visits to Kabul and Pakistan are part of the Afghan peace and reconciliation process.
د دوی کابل او پاکستان ته سفر د افغانستان د سولې او روغې جوړې د پروسې برخه ده.
د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې جرګي او د پنچایت د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د میرمنو پر ضد بللي د چیف جسټس عقیب نصار په مشرۍ کې ستره محکمه وایي د جرګو او پنچایتونو له منځه تلل ډیر مهم دي ځکه چې دا د پاکستان د اساسي قانون سره په ټکر کې دي
دغه ته دا اختیار د آئین د لاندې هیڅ کله نشي ورکړی کېدی چې ګنې یو جرم دی وشي څوک ته مړیو کې څوک ته غلاو کې څوک ته رازنیو کې څوک ته ډاکو کې شوکه دیو کې نو هغه د ګنې جرګه حل کې
او د امریکې د حکومت د جزوی بندښت نن وویشتمه ورځ ده. د امریکې د استازو جرګې مشرې نینسی پلوسی ویلي له تیرو وویشتو ورځو استخباراتي ایجنسۍ او د کورني امنیت ادارې ته بودیجه نه ده ورکړل سوې چې له کبله یې د دغو ادارو چارې اغېزمنېږي.
سټي کې تاسو واورېدل اوس غواړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې او همکاریو په اړه ورسره خبرې کړې دي. ولسمشر غنی له وزیر اعظم سره دا ټلیفوني خبرې په داسې وخت کې کړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او هڅه کوي د پاکستان په مرسته طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته اماده کړي. د افغان ولسمشر دفتر نن خبر خپور کړ چې وایي ښاغلی اشرف غنی له عمران خان سره په خبرو کې هغه ته د افغانستان د سفر بلنه هم ورکړې ده چې عمران خان منلی او له افغان ولسمشر څخه یې هم هیله کړې ده چې باید په یو مناسب وخت کې پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر له مخې وزیر اعظم عمران خان افغان ولسمشر ته باور ورکړی چې پاکستان به د افغان کشالې په سولهییز هواري کې خپل رغند رول ترسره کوي ځکه چې وایي په افغانستان کې د امن ګټه تر ټولو زیاته پاکستان ته رسیږي.
بلې لورې ته طالبانو ویلي دي چې په پاکستان کې د یو طالب مشر نیول د اسلام آباد د حکومت لخوا په طالبانو فشار اچولو لپاره او د افغان حکومت سره خبرو ته کینولو په هدف دي. طالب مشر حافظ محب الله چې د امریکا سره د خبرو عمل ته ډیر نږدې دی په پیښور کې نیول شوی و خو وروسته بیا پریښودلې شوی دی. رایټرز خبري ادارې ویلي دي چې د دغه ګرفتارۍ وروسته پاکستاني چارواکو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نورو طالبانو په کورونو او د هغوی د دوستانو په کورونو هم چاپې وهلې دي.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د سپریم کورټ قاضي آصف سید کوسا د پاکستان شپږویشتم چیف جسټس ګمارلی چې د میاس عقیب نصار تر ریټایرېدو وروسته به سبا د جمعې په ورځ د خپلې دندې لوړه کوي. په پاکستان کې په مهمو خو ځینو شو او ځینو بدو پرېکړو یادېدونکی د سترې محکمې مشر قاضي عقیب نصار نن خپله دنده پای ته ورسوله چې د عدالت نورو قاضیانو او قانون پوهانو په یوه لویه غونډه کې ورته خدای پامانی ووایه. ښاغلی عقیب نصار چې د یو عام وکیل په توګه د قانون په څانګه کې خدمات ترسره کول پیل کړی وو د 2014 میلادي کال د دسمبر په 1 د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ټاکل شوی وو. د سپریم کورټ نوی قاضي آصف سید خان کوسا ټاکل شوی او هغه نن د عدالتونو پر یو لړ اختیاراتو او پریکړو خبرې کړې دي. ښاغلی کوسا ویلي چې د سپریم کورټ سو موټو یا له خپل اړخه اخیستونکي نوټس باید هله وکارول سي چې اړتیا وي.
همداراز د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې جرګې د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د میرمنو پر ضد بللي. د چیف جسټس صاحب نصار په مشرۍ کې ستره محکمه وایي د جرګو او پنچایتونو له منځه تلل ډیر مهم دي، ځکه چې دا د پاکستان د اساسي قانون سره په ټکر کې دي. سپریم کورټ په قانون پلی کوونکو ادارو غږ کړی دی چې په دې حق له بیداره اوسي، او که چیرې اف آی آر درج نه شي نو پولیس دې په خپله اف آی آر درج کړي او پلټنې دې پیل کړي، او که څوک په خپل سر جرګه راوغواړي نو هغوی دې قانون ته وسپارل شي. تفصیلات یې صدی حمیدالله تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوي.
سپریم کورټ دا فیصله د زنانو د حیثیت د قومي کمیشن او د پخوانی قبایلي سیمو دپاره د انټرم ګورننس ریګولیشن قانون په ترڅ کې د پښتونخوا حکومت په شریک ریټ پټیشن باندې کړی ده. وکیل فرهاد افریدی وایي د فیصلې د جرګونا د فوجداري مقدمو د فیصله کولو اختیار یې اکثر اغست دي.
د جرګې ته دا اختیار د آئین د لاندې هیڅ کله نشي ورکړی کېدی چې ګینه یو جرم دی وشي، څوک ته مړی وکړي، څوک ته غلا وکړي، څوک ته رازنی وکړي، څوک ته ډاکو وکړي، شوکه دی وکړي، نو هغه د ګینه جرګه حل کړي. مهذبه دنیا کې انویسټیګیشن ایجنسی وي، اختیارات قبایلي علاقو ته ورکړل. د جرګې نه هغه اختیار واغسته چې فوجداري یا په کریمینل کیسونو کې بدی کار نه لري، سیول کیسونو په تر دې حد ورکړل چې دې سالیسی کوي چې د دوو فریقینو ترمنځ. خو دا تر هغه پورې بیا هم د قانون په مخ کې دا هغه پورې سزور نه لري چې دې باندې د عدالت نه سرټیفیکیټ نه ورکړي شوی.
په فیصله کې ویل شوی په کومه طریقه چې جرګې او پنچایتونه فعالیتونه کوي دا د پاکستان د اساسي قانون د 3, 8, 15 او 115 مادو پر ضد دي. په کوم کې چې کوم کس یا ډلې ته د سیول او فوجداري مقدمو کې د فیصله کولو اختیار نشته دي. حمید الله، وی وی ډیو نیوز پہ خبر.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
د پاکستان وزیر اعظم په یو ټویټ کې ویلي چې د ځینو ګوندونو مشران اولی د سفری بندیزونو له لیست دومره په ویاره کې دي، خو په ځواب کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي چې وزیر اعظم دې د پارلمان غونډې ته ورسي او دوی ته دې مخامخ ځواب ورکړي. په اړه یې لنډ تفصیل د اورنګزیب خان په ریپورت کې اورو.
وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي دي چې ولې ځینې سیاستمداران هیواد نه بهر تلل غواړي، دوی خو پاکستان سره د مینې دعوی کوي، نو لا خو دلته د کولو ډیر کارونه پاتې دي، خو دوی بیا هم بهر تلل غواړي او د دې لپاره ځینو اقامې هم اغستې دي. د دې په ځواب د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو نن قومي اسمبلی کې ویلي دي که چېرې وزیر اعظم د ټویټر پر ځای پارلیمان کې دغه شان خبرې وکړي نو ځواب به هم ورکو، او چرته تګ راتګ د هر انسان بنیادي حق دی او دا حق ورکول په چا احسان نه دی، او جمهوري حکومتونه باید چې د خلکو بنیادي حقونه یقیني کړي. بلاول بټو دا هم ویلي دي چې پارلیمان کې فیصله کیږي او یو دوه غیر منتخب خلق دا فیصله کړه دمو ګرځوي، او چاته به اجازه ور نه کړو چې صوبای حکومت واخلي.
فیصله جو اس هاوس میں ہوتے ہیں، فیصله جو 2/3 میجورٹی سے زیادہ سے پاس ہوتے ہیں، وہ ایک فرد یا دو نان الیکٹڈ فرد ایک سٹروک اور پین سے ختم کر سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے جمہوریت میں مسٹر سپیکر.
ری وی کوم فیصله پارلیمان کی کیږي یو غیر منتخب تن یہ کړه دمو ګرځوي، جمہوریت کې داسې نه کیږي، او د صوبو معاشي حقونه نشو ورکولې. د حقونو د لپاره مو ډېر هڅه کړې دي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ سهار د بدخشان ولایت د راغستان په ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو په پیښه کې 8 تنه کلیوال وژل شوي دي او 3 نور ژوبل دي. د امیر روغتیا وزارت سلاکار ویان ډاکټر وحید الله مجرو د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي دي چې دا پیښه د راغستان ولسوالۍ د زرنداب په کلي کې نن سهار پیښه شوې ده. د بدخشان ولایت په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تیرو شاوخوا 2 اونیو راهیسې په وقفوي ډول د واورو او باران ورخت پیل شوی دی.
د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مرستيال مشر ماما قدیر بلوڅ وایي په کوټه کې خپل احتجاجي ناست نه د ځنډولې، ځکه چې وایي صوبایي حکومت له ورسره کړي تړون څخه سرغړونه کړې ده. ماما قدیر نن امریکا ژغ ډیوته په ځانګړي مرکه کې وویل احتجاجي کیمپ لا هم لګیدلی دی چې پکې د ورکو بلوڅانو د کورنیو غړي موجود دي. ماما قدیر وایي اعلی وزیر ورسره ژمنه وکړه خو دوی خبر ترلاسه کړ چې تیره ورځ هم امنیتی ادارو د بلوچستان د تربت له دازن کلی 10 کسان په مرموز ډول له ځان سره وړي دي.
د امریکا دفاع وزارت وایي د شام په ځان مرګي برید کې څلور امریکایان چې دوه یې سرتیری او دوه ولسی وګړي ووژل شوي دي. د داعش وسله والې ډلې د دغې برید یا حملې زمواري په غاړه اخیستې ده. دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې دوه سرتیری چې یو له دفاع وزارت سره کار کوو او بل یې یو قراردادي وو وژل شوي دي او درې سرتیری یې نور ټپیان دي. په شام کې د داعش خلاف جنگیدونکو ائتلاف وویل په امریکایي عسکرو د معمول ګزمې پر مهال چاودنه شوې ده.
د امریکې د حکومت د جزوی بندښت نن وویشتمه ورځ ده. د امریکې د استازو جرګې مشرې نینسی پلوسی چې د ډیموکریټ ګوند غړې ده ولسمشر ټرمپ ته وړاندیز کړی چې تر څو په دې اونۍ کې د وفاقي حکومت جزوی بندښت یا شټډاون نه وي ختم سوی هغه د کانګرس ته خپله کالنۍ وینا یا سټیټ آف دی یونین وځنډوي یا د په لیکلې بڼه ورته وړاندې کړي. میرمن پلوسی تېره ورځ ولسمشر ټرمپ ته په لیږلي لیک کې اندېښنه څرګنده کړې چې کېدای شي د حکومت د جزوی بندښت له کبله د دې مهمې کالنۍ غونډې امنیتي چارې غزمنیسی.
ولې لورې ته له اروپایي ټولنې د برتانیا وتلو لپاره د برتانوي حکومت طرحې له ناکامۍ وروسته د دغه هیواد لومړی وزیر تیریسا می پارلمان کې د بې باورۍ له رایې خوندي پاتې شوه.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو لمړنۍ ماځګرنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. په دې خپرونه کې یو لړ رپورټونه او مرکې درته لرو. په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او غواړي چې د پاکستاني چارواکو له لارې پر طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. بل لور ته افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی، پر افغان سولې ورسره خبرې کړې دي او هغه ته یې کابل ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعې پیر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه وزیر اعظم عمران خان او افغان صدر اشرف غنی د ټولو ستونزو د هواري د پاره په ګډو هڅو رضا سوي. افغان صدر وزیر اعظم عمران خان ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړي چې عمران خان قبل کړي ده. بل پلوته د امریکا خصوصي استازي سلمي خلیل صد او د امریکا مشرک چارواکي لیزا کرټس هم د افغانستان د روغې جوړې او طالبان خبرو ته تیارولو روانو هڅو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرو د په پاکستان کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ونی ز خبري غونډې کې د امریکای استازي د سفر په اړه وویل
His visits to Kabul and Pakistan are part of the Afghan peace and reconciliation process.
د دوی کابل او پاکستان ته سفر د افغانستان د سولې او روغې جوړې د پروسې برخه ده. ډاکټر محمد فیصل زیاته کړه چې پاکستان هم د افغانستان کړکېچنو حالاتو هواري د افغانانو په مشرۍ کې غواړي. په دې اړه پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرستې کړې.
In our view, intra-Afghan dialogue is crucial for success and sustainability of peace process in Afghanistan.
موږ نظر لرو چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې ډېرې ضروری دي او د یوې ګډې سیمواري په برخه کې پاکستان د سولې دغه پروسې کې مرستې ته به دوام ورکوي. جاغلی خلیلزاد دغه سفر په داسې محل کوي چې طالبانو د خبرو څخه انکار کړی دی او مطبوعات ذریعو د خولې وایي چې شاغلی خلیلزاد به په دې خبرې ټینګار کوي چې طالبان افغان دولت سره خبرو ته کښېنستو کې د پاکستان حکومت مرسته وکړي. د څېړونکو هم دغه وینا ده چې د امریکې له اړخه پر پاکستان طالبان خبرو ته تیارولو په اړه فشار موجود دی. څېړنکار او مشهور جرنالیست تار خان ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
پاکستان باندې فشار شته. اکثر دا خبره کوم چې پاکستان بیا دغه فشار غواړي چې طالبانو ته یو شفټ کړي هغه طرف ته او طالبان دې ته هڅوي، ځکه چې امریکا هم دا غواړي چې خبرې خودي شروع کړي، لیکن اصل خبرې افغانانو خپل ترمنځ به وي او افغانستان هم د بین الافغاني مذاکراتو خبره کوي چې هغه شروع نه ده، زما خلک د خلیج زار په سفر کې ودا هم یو مهمه موضوع وي چې څنګه طالبان دې ته کانې کړی چې جری افغان حکومت سره کیږي.
امریکایي استاسي د دې څخه وړاندې د چین او بیا د کابل سفر هم کړی وو او په کابل کې رسنیو سره لیدنه کې ویلي وو چې طالبان خبرې کول غواړي مشور سره خبرې کولای سو، خو که دوی جګړه کول غواړي نو موږ جګړه ورسره کوو. په هیله مند یو چې طالبان صلح کول غواړي. سلمی خلیلزاد دوی مشتره هسه په څلرم ځل د سیمې د هیوادونو سفر کوي. دوی د دې څخه وړاندې خپل د سفر په محل په قطر او بیا په عرب اماراتو کې د طالب مشرانو سره هم خبرې کړې وې. تیرونی هم په قطر کې د طالبانو سره خبرې کېدونکې وې خو ونه سوې. د دا خبرو د عمل د درېدو وروسته طالبانو تور لګولی وو چې افغان حکومت سره خبرو ته کښېنستو دپاره فشار اچول کېږي. او په دې لړ کې طالبانو یو مشر حافظ محب الله هم نیول سوی دی چې د رپورټونو تر مخه وروسته خوشي کړی سوی هم وو، خو طالبان تر اوسه د افغان حکومت سره خبرو څخه انکار کوي.
په رپورت کې مو واوریدل چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او په همدې وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستانی وزیر اعظم ته افغانستان ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ډیوه ریډیو همکار او څېړونکی ښاغلی پیرزوبیر شاه صاحب را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه ورسره خبرې کوو. پیرزوبیر شاه صاحب، څه فکر کوئ چې افغان ولسمشر په داسې وخت کې د پاکستان وزیر اعظم ته کابل ته د ورتګ بلنه ورکړې چې زلمی خلیلزاد هم د افغان سولې په هڅو کې د څو هیوادونو سفر یې وکړ او اوس دا مهال په اسلام آباد کې دی، څه فکر کوي چې آیا د پاکستان د وزیر اعظم کابل ته تک به د سولې په بهیر کې یو څه ګټه ولري کنه؟
سولې بهیر خو داسې ده لیده داسې سي چې کوم صدر اشرف غني د هغه دغه نمخ شو عمر داوزی تلای و پاکستان ته، هغه ډېر خوشبینی وشول د ول چې پاکستان سویلین حکومت او فوجي حکومت په یو پانی دی او د داسې ښکارې چې دوی مرسته کوي. دا خو یو خبره ده، هغه یو سفارتي لیول باندې زویم چې اشرف غنی هغه پاکستان سره تعلق ساتل غواړي او کوشش کوي چې په کومه طریقې سره وي چې پاکستان مرسته واخلي. خو چې څومره پورې د مرسته اخیستلو خبره ده یا پاکستان مرسته کولو ده، هغه داسې داسې چې اوسه پورې نه ده سوی چې دوی څومره ها زلمی خلیلزاد د عین بیان نن اسلام آباد شې ده د چې کله ابودابی نه راغلی نو دا خبره وکړه چې پاکستان کولای شي، خو موږ به ګورو چې دا څه کوي، داسې عملي کوم ګامونه اخلي چې دا جنگ چې کوم روان ده د ختمولو شیخ خپله مرسته وکړي. نو پاکستان داسې لیدسې چې هغه لانه دي کړي لیزا کرټس چې دلته نشته سیکیورټي کونسل شې ده، هغه یو داسې چې هغه مې ښه ویلي دي چې پاکستان باندې باید موږ فشار واچو او پاکستان دغه مجبوره کړو چې موږ سره مرسته وکړي. خو داسې داسې چې هغه لانه دي سوي چې دا واپس بیا تللی ده پاکستان ته به بیا دا میسج ورکړی. خو خبره ده چې پاکستان خپل مفادات دي او کوم ورسره سفارتي کوشش کوي. عمران خان چې لاړ هسي خو پالیسي چې کومه ده هغه په فوج پل هغه شې ده، او داسې لیدسې چې پاکستان اوسه پورې هغه نه دي کړي چې کوم غوښتنه ورنه کېږي.
څنګه چې تاسو وایاست چې دغه بهرنۍ تګلاره اوس هم د پوځ په لاس کې ده، خو فکر نه کوئ چې آیا د ولسمشر غني دا بلنه وروسته له هغه دا بلنه د پاکستان وزیر اعظم ته ورکړې چې خپل ځانګړی استازی عمر داودزی تېر اونۍ پاکستان ته لیږلی وو، او کېدای سي دا بلنه هم په داسې حال کې ورکول شوې وي چې کېدای سي دوی د پاکستان له ملکي حکومته یو څه تمه لرلی وي چې په دې برخه کې څه مثبت رول ولوبوي؟
نو تم خو به زیم چې رلی خو ګورې کیسه داسې ده چې عمران خان چې کله الیکشن یې وګټلی او هغه اعلان بیا یو اعلان یې وکړی چې موږ وزیر اعظم جوړېدو نه مخ شي، بیا ده وایي چې افغانستان دا جنگ چې کوم ده ختمولو شیبه موږ مرسته کوو، دا ډېر اوږد جنگ وسوه څلوېښتو کالو او ډېر تباهي وسوه، او بار ده دا وایي چې کوم بارډر ده هغه به موږ یورپ خوندې صاف بارډر به خلک به جی راځي ده. خو چې کله دا بیا میران شاه ته لاړی وزیرستان ته په اول دورې شي د فوج په هغه شي، نو هغه شی بیا د په مخ د ازغن تار اورې هم ورغلی، هغه هم وکتای بیا چې واپس راغلی پیسې نور ورته منظور کړي. نو مقصد دا ده چې کومه بنیادی کیسې دي هغه د فوج په لاس کې دي. که عمران خان اورېږي نو هغه چې کومه تګلاره ده هغه دا نسی بدلولای. هغه نواز شریف کوشش وکړی دی، هغه په وجه نه اوسه پورې هغه د ته سزا ملاویږي لګیا ده. خو چې څومره عمران خان دا داسې څنګه کوي، هغه په فوج په مرسته کوي، فوج ورته وایي چې داسې هغه ده. او چې کله پورې بنیادی چې کوم ستونزې دي، ګورې دا چې کوم سوله عمل ده دا به د افغانانو خپل منځ شوي، او پاکستان نه دا غوښتنه کېږي چې دا افغانان چې کوم طالبان دي دا دې موږ ته حواله کا یا موږ سره پکښې نه وه. پاکستان دا اصلي داسې چوسه پورې تیار نه ده. که عمران خان ډېر هم لاړ سي، اصلي چې کوم ځمکني حالات دي چا نه وي بدل شوي، دا اسې سفارتکاری دا څه خاص فرق بنه په پریوزي.
د زلمی خلیلزاد دا سفر هم د دې لپاره دی چې غواړي پر پاکستان یا فشار واچوي، یا له پاکستان وغواړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. افغان حکومت هم پر پاکستان ټینګار کوي، او خپله پاکستان هم غواړي چې طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. خو طالبان چې پرله پسې له دې انکار کوي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، فکر نه کوي چې د اسلام آباد فشار اوس پر طالبانو یو څه کم شوی دی؟
نو دا خو بالکل د خدښه داسې ده چې آیا پاکستان دښته تیار ده که نه ده فشار اچولو ته. او بل چې کوم فشار ده هغه په اچولو هغه په کوم څه شي باندې ور اچوي. ګورې اوس مطبوعاتو ښه راغلي وو چې یو کس ونیولا محب الله او بیا وایي چې بیا خوشحاله کړی. نو دا خلک داسې ویني چې دا یو پاکستان کوشش و چې دا پې واچوي. خو یو طرف ته چې ګورو قطر ته دوی روانو، مطبوعاتو شوي چې څلور کسان طالبان کمانډران روانو، پاکستان پرې نه شول. نو پاکستان خامخا اثر پسته، خو دا موږ ګورو چې کوم طرف ته هغه فشار استعمالوي. که هغه دښته اوس دوی د افغانستان امریکا دا ور نه غواړي چې دا فشار تاسو استعمال کړئ موږ سره خبرو ته کښېنوئ، هغه پورې هغه یې اوسه پورې دوی نه دا استعمال کړی.
ډېره مننه پر زبیر شاه،
ډېره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خدرمن اوریدونکو، د ډیوا رادیو خبری خپرونه دوام لري. تاسو دغه خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه اورئ. د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې طالبانو ویلي دي چې په پاکستان کې د یو طالب مشر نیول د اسلام آباد د حکومت لخوا په طالبانو فشار اچولو لپاره او د افغان حکومت سره خبرو ته کینولو په هدف دي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته ورسید، او تمه ده چې په دغه سفر کې به نوموړی له طالب استازو سره هم وګوري. خلیلزاد اسلام آباد ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل له طالبانو سره به ډېر ژر خبرې وشي او موږ د همدې لپاره کار کوو، خو هغه نور معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې افغان ولسمشر د زیارت یا پنځشنبې په ورځ له عمران خان سره په ټلیفون باندې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د خان دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې غنی د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې د پاکستان له هڅو خوښي څرګنده کړې ده. په بیان کې دا هم راغلي دي چې عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان د سولې د ځانګړي بهیر له لارې د افغانستان د شخړې حل غواړي. په اسلام آباد کې رسمي سرچینې په راتلونکو دوه ورځو کې د مهمو پرمختګونو تمه لري، خو هغوی په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. دوی ټینګار کوي چې په اوسنیو حالاتو کې د موقع د لاسه ورکولو لپاره هیڅ ډول امکان نشته. خلیلزاد پاکستان ته له افغانستان څخه ورغلی دی، چیرې چې هغه د امریکا په مشرۍ د سولې د روان پروګرام په اړه ولسمشر اشرف غنی او د افغان حکومت نورو لوړپوړو چارواکو ته معلومات ورکړي. طالبانو د خلیلزاد له ډلې سره په قطر او عربي متحده اماراتو کې څو ځله لیدلې دي، خو دغې ترهګرې ډلې د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو انکار کړی. خلیلزاد د شروع یا چهارشنبې په ورځ دا په ډاګه کړه چې دغه ترهګر ډله د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. خلیزاد وسلوالو طالبانو ته دا خبرداري هم ورکړ چې که طالبان د سولې پر ځای جګړه غوره کړي نو امریکا به د افغان حکومت ملاتړ کوي. طالبانو د دې ونې په سر کې ګواښ کړی و چې د سولې له ټولو خبرو به په شا شي که چیرې امریکا د سرتیرو د وتلو د پلان په ګډون د دوی مهمې غوښتنې ونه مني.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د سیاسي چارو څېړونکو وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د روانې جګړې د پای لپاره یو داسې سیاسي تګلاره ولټوي چې په هغې کې د افغان ولس غوښتنو ته ځای ورکړل شوی وي. دوی وایي په افغانستان کې د جګړې دوه مهم اړخونه افغان حکومت او وسلوال طالبان دي او د دوی ترمنځ د سولې له خبرو پرته په افغانستان کې امن نشي راتلی. تفصیل یې له کابله د حقمل روان سعادت په رپورټ کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغان حکومت امریکا او پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه په څرګنده هڅې ګړندۍ کړې دي. د سولې د همدې پیل شوو هڅو په تړاو مو د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي له ډیوې سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اهمې وګڼلې او وویل د افغان ولس دا غوښتنه ده چې هغه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ د سولې مذاکراتو پیلولو ته د درناوي وشي او له هغې پرته افغانستان ته سولی را تګ نه شونی دی.
خلکو په حکومت باندې ډیر فشار راوستی. موږ یو قوت یو. د افغانستان حکومت دولت په مجبور کې یو قدرت دی، نو مخامخ خبرې باید د دوی سره. فکر کوم دغه تلاشونه بالاخره د خلیلزاد دا ناستې چې د سیاسینو سره یې وکړه، د دې کسانو سره یې وکړه، دلګیرو طرفو سره په حکومت کې، دا یې واڅول چې باید طالبان ته ووایي، پاکستانیانو ته او نړیوالې ټولنې ته ووایي چې غیر له مخامخ افغاني مذاکراتو بل شی نتیجه نه ورکوي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکبیر انجبر وایي د افغانستان په سوله کې نه یوازې د افغانانو ګډې نغښتې دي، بلکې د سیمې او نړۍ هیوادونو ګټې هم له افغان سولې سره تړلې دي. نوموړي له ډیوې سره خبرو کې وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه هیڅ وخت د دې صلاحیت نه لري چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت ځایناستی شي. رنجبر زیاته کړه که د افغان شخړې د هواري لیوالتیا موجوده وي، د امریکا متحده ایالات، پاکستان متحده عرب امارات او تر کولای شي چې د خپلو فشارونو او هغو اغیزو چې پر طالبانو یې لري له هغې د افغان سولې په خبرو کې ترې مثبته ګټه واخیستلی شي.
دغه تغییر چې راغلی دی دا ډېر صحیح تغییر دی. دا ولې چې زیان خو د جنګ پاکستان ولس ته هم ډېر رسېږي، د افراطیت او د تروریستي اعمال چې سرته رسېږي، دا دواړو خواوو دواړو ملکونو کې دغه لړۍ روانه ده. موږ مشترک باید واحد موضع ولرو. علما د پاکستان او د افغانستان باید متفقا دغه وینه تویدنه وګندي او د مسلمانانو نه غوښتنه وکړي چې سولې په بهیر کې همکاري وکړي او د دغه تروریستي اعمالو مخه ونیسي. دا یقینا مثبت اغېز لري.
دا په داسې حال ده چې افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې د هند، متحده عرب اماراتو او چین هیوادونو ته له سفر کول وروسته یې په کابل کې وړمه ورځ له جمهور رئیس اشرف غنی او له ګڼو نور افغان چارواکو سره یې د سولې په تړاو د خپلو سفرونو جزئیات شریک کړي دي. افغان چارواکو ویلي جمهور رئیس اشرف غنی د خلیلزاد له هغو هڅو چې غواړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره شي استاینه وکړه. د دې ناستې پر مهال دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو پروسه پیل شي. زلمی خلیلزاد کابل ته د سفر پر مهال ویلي د افغان سولې لپاره سیمه ییز اجماع رامنځته شوی او طالبانو ته پکار ده چې د سولې له دې رامنځته شوي اجماع سره یو ځای شي او په وینا یې له طالبانو سره د سولې خبرې ژر پیلېدونکې دي. خلیلزاد دا هم ویلي امریکا له طالبانو سره د سولې او جګړې په دواړو برخو کې چمتووالی لري. که طالبان په افغانستان کې جګړه جاری ساتي، امریکا هم جګړې ته چمتووالی لري او که سوله کوي د سولې لپاره هم بشپړ امدګي لري. 2013 کال کې وروسته له هغې چې د امریکا متحد ولایتونو زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، له طالبانو سره یې څلور ځله پر افغان کشلې خبرې کړې. افغان چارواکو ویلي دا مهال د امریکا په ګډون د سیمې هیوادونو لخوا د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو اترو ته د زمینې د برابرېدو هڅې د تیر په پرتله زیاتې شوې دي. د سولې د همدې روانو هڅو د جګړې د پای او د اوربن په ملاتړ نن د افغانستان په کندهار، خوست او ننګرهار ولایتونو کې په زرګونو کسانو سوله ییزې مظاهرې وکړې. دوی په خپلو شعارونو کې له روانې جګړې کرکه څرګندوله او د جګړې له ټولو خواوو څخه یې غوښتنه وکړه چې سوله دې وکړي او د سولې د مذاکراتو لپاره دې اوربن اعلان شي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. یو وار بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی، افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستاني وزیر اعظم عمران خان ته د افغان سولې په خبرو کې د مرستې په مقصد ټلیفون کړی او کابل ته د ورتګ بلنه یې ورکړې چې وزیر اعظم عمران خان یې بلنه منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل وایي
پاکستان سپریم کورت په هیواد کې جرګې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د میرمنو پر ضد بللي. د چیف جسټیس ثاقب نثار په مشرۍ کې ستره محکمه وایي د جرګو او پنچایتونو له منځه تلل ډیر مهم دي، ځکه چې دا د پاکستان د اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
لګې ته دا اختیار د آئین د لاندې هیڅکله نشي ورکړی کېدی چې ګنې یو جرم دی وشي، څوک ته مړی وکړي، څوک ته غلاو کی، څوک ته رازنی وکړي، څوک ته ډاکو کی، شوکه دی وکړي، نو هغه دی ګنې جرګه حل کی.
او د امریکې د حکومت د جزوی بندښت نن وویشتمه ورځ ده. د امریکې د استازو جرګې مشر نینسی پلوسی ویلي له تیرو وویشتو ورځو استخباراتي ایجنسۍ او د کورنۍ امنیت ادارې ته بودیجه نه ده ورکړل سوې چې له کبله یې د دغو ادارو چارې اغېزمنېږي.
سرټی کې تاسو واورېدل وز غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او همکارۍ په اړه ورسره خبرې کړې دي. ولسمشر غنی له وزیر اعظم سره دا ټلیفوني خبرې په داسې وخت کې کړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او هڅه کوي د پاکستان په مرسته طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته آماده کړي. د افغان ولسمشر دفتر نن خبر خپور کړ چې وایي ښاغلی اشرف غنی له عمران خان سره په خبرو کې هغه ته د افغانستان د سفر بلنه هم ور کړی ده چې عمران خان یې بلنه منلې ده.
بلې لورې ته طالبان ویلي چې په پاکستان کې د یو طالب مشر نیول د اسلام آباد د حکومت لخوا پر طالبانو فشار اچولو لپاره او د افغان حکومت سره خبرو ته کینولو په هدف دی. طالب مشر حافظ محب الله چې د امریکا سره د خبرو عمل ته ډیر نږدې دی په پیښور کې نیول شوی خو وروسته بیا پریښودل شوی دی. رایټرز خبری ادارې دغه گرفتاری وروسته پاکستانی چارواکو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نورو طالبانو په کورونو او د هغوی د دوستانو په کورونو هم چاپې وهلې دي.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د سپریم کورټ قاضي آصف سید کوسا د پاکستان شپږویشتم چیف جسټس ګمارلی چې د میا ثاقب نثار تر ریټایرېدو وروسته سبا د جمعې په ورځ به د خپلې دندې لوړه کوي. په پاکستان کې په مهمو خو ځینو ښو او ځینو بدو پرېکړو یادېدونکی د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار نن خپله دنده پای ته ورسوله چې د عدالت نورو قاضیانو او قانونپوهانو په یوه غونډه کې ورته خدای پامانی ووایه.
اخوا د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې جرګې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د میرمنو پر ضد بللې دي. د چیف جسټیس ثاقب نثار په مشرۍ کې ستره محکمه وایي د جرګو او پنچایتونو له منځه تلل ډیر مهم دي، ځکه چې دا د پاکستان د اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی نه پوهیږي ولې ځینې سیاستوال د سفری بندیز له فیرسته دومره ډاریږي او ولې له هیواد بهر تلل غواړي. په ځواب کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلی که وزیر اعظم جرأت لري نو پارلمان ته دی ورسي، په ټویټر حکومت نه چلیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ د بدخشان ولایت د راغستان په ولسوالۍ کې د واورو د ښویېدو په پیښه کې 8 تنه کلیوال وژل شوي دي او 3 تنه نور ژوبل دي.
د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر وایي په کوټه کې خپل احتجاجي ناسته نه ده ځنډولې، ځکه چې وایي صوبایي حکومت له ورسره کړي تړون څخه سرغړونه کړې. ماما قدر نن امریکا ژغ ډیوه ته په ځانګړې مرکه کې وویل احتجاجي کیمپ یې لا هم لګېدلی دی چې پکې د ورکو بلوڅانو د کورنیو غړي موجود دي. ماما قدر وایي اعلی وزیر ورسره ژمنه وکړه خو دوی خبر ترلاسه کړ چې تېره ورځ هم امنیتي ادارو د بلوچستان د تربت له دازن کلي 10 کسان په مرموز ډول له ځانه سره وړي دي.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د شام په ځانمرګي برید کې څلور امریکایي چې دوه سرتیري او دوه ولسي وګړي ووژل شوي دي. د داعش وسلوالې ډلې د حملې ذمهواري منلې ده.
د امریکې د حکومت د جزوي بندښت نن وویشتمه ورځ ده. د امریکې د استازو جرګې مشر نینسی پلوسی چې د ډیموکرات ګوند غړې ده ولسمشر ټرمپ ته وړاندیز کړی چې تر څو په دې اونۍ کې د وفاقي حکومت جزوي بندښت یا شرډاون نوي ختم شوی، هغه د کانګرس ته خپله کالونۍ وینا وځنډوي یا د په لیکلي بڼه ورته وړاندې کړي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو عزتمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوا خبری خبرونې ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. د مهال زو د راپورونو ولورې ته لومړی مهم راپور هم. د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي چې په هیواد کې د جرګې او پنچایتونه د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د میرمنو د حقونو پر ضد دي، او د چیف جسټس صاحب نصار په مشرۍ کې ستره محکمه وایي چې د جرګو او پنچایتونو له منځه تلل ډېر مهم دي، ځکه چې دا د پاکستان د اساسي قانون سره په ټکر کې دی او ورسخه سرغړونه ده. تفصيلات یې تاسو ته حمید الله وړاندې کوي.
سپریم کورټ په هیواد کې فعال جرګې او پنچایتونه د انساني، سیاسي او شخصي حقوقو او د زنانو سره د تعصب او کرکه د ختمولو د نړیوالو جمهور سره متصادم بللې دي. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د سپریم کورټ بنچ په خپل فیصله کې ویلي دا نړیوال جمهور پاکستان هر وګړي ته د عدالت ته سہولت او د قانون لاندې د توله سلوک ذمہوار ګرځي. سپریم کورټ دا فیصله د زنانو د حیثیت د قومي کمیشن او د پخوانی قبایلی سیمو دپاره د انټرم گورننس ریګولیشن قانون په ترڅ کې د پښتونخوا حکومت په شریک ریپیټیشن باندې کړی ده. وکیل فرهاد افریدی وایي د فیصلې د جرګونه د فوجداري مقدمو د فیصله کولو اختیار یې اکثر اغست دي.
د جرګې ته دا اختیار د آئین د لاندې هیڅ کله نشي ورکړی کېدی چې ګینه یو جرم دی وشي، څوک ته مړیو کی، څوک ته غلاو کی، څوک ته رازنیو کی، څوک ته ډاکو کی، شوکه دیو کی، نو هغه د ګینه جرګه حل کی. مهذبه دنیا کې انویسټیګیشن ایجنسی وی اختیارات قبایلی لا کوتم ورکړل. د جرګې نه هغه اختیار واغسته چې فوجداري یا په کریمینل کیسونو کې بدی کار نه لري. سیول کیسونو په تر دې حد ورکړل چې د سالیسی کوي شي د دوو فریقینو ترمنځ، خو دا تر هغه پورې بیا هم د قانون په مخ کې دا تاغي پورې سزور نه لري چې دې باندې د عدالت نه سرټیفیکیټ نه ورکړي شوی.
په فیصله کې ویل شوی په کومه طریقه چې جرګې او پنچایتونه فعالیتونه کوي دا د پاکستان د اساسي قانون د څلورمې، اتمې، پنځمې او یو سل پنځه اویایمې مادو پر ضد دي. په کوم کې چې کوم کس یا ډلې ته د سیول او فوجداري مقدمو کې د فیصله کولو اختیار نشته دی. په فیصله کې ویل شوی چې قانون نافذ کوونکي ادارې دې په دې حق لا بیدار وسی او کچري د کوم جرم رپورت اونشي نو پولیس دې اف آی آر په خپل درج کړي او خپلې پلټنې دې پیل کړي، او کچري په کومه فوجداري مقدمه کې جرګه یا تن په خپل سر یا د نورو کسانو په مرسته کومه فیصله وکړي او جرګره وبلي نو دا ټول کسان دې په هغه جرم کې د جرم کوونکي سره شریک وګڼل شي او د هغوی پر ضد دې قانون مطابق کاروایی وشي. فیصله وایي په دوه میاشتو کې دې پولیس ته داسې کولو دپاره ایس او پیز یا طریقه کار اٹھاکي. د زنانو د حقونو د کمیشن ریډ پټیشن کې ویلي شو جرګې اکثره د زنانو نه د انصاف حق اخلي او هغوی نه اوریدل کیږي. دا لمبنې ځل نه دی چې اعلی عدالت جرګې او پنچایتونه غیر قانون ګرځولي. په کال 2018 کې د انساني حقونو د مبارزې ثمر مین الله په یو ریډ پټیشن سپریم کورټ په خپل فیصله کې جرګې غیر قانون نه ګرځولې وي. د کال 2018 په فروری کې قومي اسمبلی د اے ڈی آر ان الټرنیټ ڈسپیوٹ ریزالوشن کال 2018 په نوم یو بل کې سرکاری جرګو ته د فوجدارۍ او دیوانی په درشتو قسم شخړو کې د فیصلو اختیار ورکړی. خو وکیل بدل شاه مومن ایڈوکیٹ وایي د جرګو ختمول به هله کیږي چې عدالتي نظام د خلکو د وسلاندې راشي او دوی پې اعتماد ولري.
د بعض خلک ډیر داسې دي چې د هغوی وس نشته چې هغه عدالتي نظام ته لاړ شي. دوی کې فیصلې ډیر زیات وخت هغې له پکار دی. موږ خلک خو معاملې عدالت ته راوړي یا پولیس ته رپورټ وکړي، کاغه د جنگ جګړو دي، کاغه د ځمکو دو یا د نور جایدادونو دي، فرض کا عدالت تور ته سزا ورکړي خو ډیره خلک که سزا ملو نشي نو بیا هغه خلک پخپل باندې تاسو کتلی چې هغوی بیا پخپل باندې هغه خپل بدل هغه اخلي. عدالت په مقابله کې چې کومه فیصله د جرګې په ذریعه باندې وشي، هغه جرګه چې دا نوغه سره هغه ټوله تنازع چې دی هغه فیصله کوي.
سپریم کورٹ د پخوانی قبائلی سیمې د پاره د انټرم گورننس ریګولیشن د قانون د ختمولو د های کورٹ فیصله هم برقرار او ساتله، او د پښتونخوا حکومت ته په قبائلی ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو د پاره شپږ میاشتې ورکړې. عدالت په فیصله کې ویلي چې د آئین لاندې اوس د قبائلی ضلعو او نورې پښتونخوا د وګړو په قانوني حقونو کې هیڅ فرق نشته. عدالت انتظامیت امر ورکړو چې د جرګو فیصلې د یوازې دیوانی مقدمو کې حل وشي چې فریقین داسې کولو ته په رضا غاړه کې دي. حمید اللہ، وی او اے ڈی ون نیوز، پیخور.
دا وی او اے ڈی وخ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
د سپریم کورٹ د ریټایرېدونکو قاضي ثاقب نثار پرتګ پر ټویټر خوشحالي څرګندې سوي او هغه ته په ځانګړو هیشټګونو کې د غلا او دلال نومونه ورکړي دي. سیاسي څېړونکو هم وایي چې ثاقب نثار تر عدالتي چارو د پوځ او حکومت په اشارو په سیاست کې زیاته لاسوهنه کوله. په دې اړه د ډیور ریډیو خبریال ارشد حسین یو رپورټ برابر کړی چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
د سپریم کورٹ د مشر قاضي د تعیناتې دوران هغه د ممکنه انصاف ورکول ترڅنګ داسې ګامونه هم پورته کړي چې د قانون پوهانو، بشري حقوقو فعالینو او سیاستمدارانو په نظر نیغ په نیغه حکومتي چارو کې مداخلت کول وو. په دغه ګامونو کې د باشا ډیم جوړول، د تجاوزاتو پر ضد عملیات کول، د سیاسي او نورو تنانو څخه سکیورټي واپس اغستل او تیر په تیر د هیواد په آبادۍ قابو موندل شامل وو. که یو خوا مشر قاضي مهمو مقدمو کې د اسخ او رواني لار خپل کړي وا، نو بل خو د هغه په دور کې د سپریم کورٹ دننه د التواخ کار د مقدمو شمیره هم د کمیدو پر ځای سیوا شوی وا. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی شمیره خای چې کال 2013 کې جسټس ثاقب نثار د سپریم کورٹ د چیف جسټس جوړېدو را پدې خو ستره محکمه کې د التواخ کار مقدمو شمیره سل پسلا سیوا شوی. سیاست مدارا او د بشري حقوقو فعال بشرا گوهر وای د هغه په ان یو قاضي له د اکټیویزم یا فعالیت پر ضد قانون مطابق فیصله کول پکار دي. او د مشر قاضي جسټس ثاقب نثار په دور کې چې د هیوا جمهوریت قدرونو او فیډریشن ته کم زیان رسیدلی د هغه ثانی نموندل کیږي.
اچکم کار ورته پروتو چې انصاف او د هغه ریفورمز شي، جوډیشل ریفورمز نو آی لدی کړی هغه ته اٹینشن نه دی ورکړی. ډیمونه جوړولو خبرې کړې دي، د ډیم په نوم باندې بتې اغستې دي، په زور پیسې اغستې دي. دا هم زما په خیال په تاریخ کې اول ځل داسې شوي دي چې په زور یو پروجیکټ چې کوم چیف جسټس ورسره اډو په کار نه دی چې څه کار ولري. دکسې خپل میډیا باندې بیانونه او دا خبرې دا ټولې چې کوم دي زمونږ هغه جوډیشل سیستم نور کمزورې کړې او چې کوم جمهوریت او د سیاسي عمل یې کمزورې کولو کوشش شوی دی په دې عرصه کې. نو ښه دی چې ریټایر شو، خو زما په خیال اکاؤنٹبلٹی پکار دا
ویل کیگی چی جسٹس ثاقب نثار د پخوانی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نه پس لومړی جج وو چې دا خود نوٹس اغستلو تر ټولو زیات استعمال کړي او په انتظامی چارو کې لاسونه وهلي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د اطلاعات وزیر فواد چودھری هم په عدالت غږ کړي چې په انتظامی چارو د فیصلو ورکولو نه ډډه وکړي. د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر اعجاز خټک وایي د مشر قاضي جسټس ثاقب نثار فعالیت جوډیشل اکټیویزم نه و، بلکې دا په نورو معاملو کې مداخلت کول وو، او زیاتوي هغه چې په کوم چارو کې ګوتې وهلي دا د هغه د سره کار نه وو.
ټول هغه بیلنس یو کنه چې کوم ادارو هغه هم مات کو، ابي سړي مات کو، هغه چودي سه شروع کړو د مات کړو، اوس پتا نه لګي چې دبل سړي رالو چې دې دا بیلنس سمول خواته بوزي او کو نور به مات کی. دا خو وخت کوي کو بیرال د هغه لګسي ماتا د ساينه کبن کار نثار یدي شي دې ته خو ما ضرور نه خوله خبر ده خو سډر پوزيټيو کنټریبیوشن ما خیال نه ده چې د ملکي انسټیټیوشنل ډیموکراټیک ډیولپمنټ لپاره
په سوشل میډیا باندې هم د جسټس ثاقب نثار د ریټایرډ کېدو ټرند په سر کې چلیږي. او سمیرا راجپوت نومې صارفه په ټویټر لیکي چې جسټس ثاقب نثار په ښکارا د سیاست مدارانو، میډیا او سرکاري چارواکو سره سخته رویه خپل کړې وه، خو د هیواد د طاقتور ادارو سره د هغه په چلن کې کوم فرق نه و لیدل شوی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د سپریم کورټ د تلونکي قاضي په اړه یو بل رپورت هم راخلو. د پېښور های کورټ وکیلان وایي قاضي ثاقب نثار هغه مقدمه ونه څېړلې چې د پاکستان د آئین عوامو خلکو په ګټه وي. وکیلان وایي تلونکي قاضي سوموټو نوټیسز ډیر واخیستل خو عامو خلکو ته انصاف ورنه کړ، چې وایي په دې برخه کې د نقیب الله مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته سزا نه ورکول دي. په اړه نور تفصیل له پېښوره د عبدالرزاق په رپورټ کې اورو.
قانونی ماهرین وایي چې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار په داسې وخت کې د خپل څوکۍ نه ریټایر کیږي چې په هیواد کې داسې مهم کیسونو باندې کار سرته نه دی رسیدلې کوم چې د عام اولس او د ملکی ادارو په ګټه دي. د پېښور های کورټ وکیل فضل خان اډوکیټ ډیوه ته وویل چې چیف جسټس میا ثاقب نثار په ځینو پېښو او ستونزو پر وخت او سم ځای کې سوموټو نوټیس اغستی دی، خو ځینې مهم کیسونه داسې وو چې هغه یې نظرانداز کړي دي.
پختونخوا پولیس یو ډیر قابل افسر ایس پی طاهر داوړ شهید، هغه ډیر په بے دردی سره قتل کړی شو. په دې یو واقع باندې نه چاسو موټو واغشته، هغه قانوني حقوق هم دې متاثر فیملی استعمالو نشو چې کوم داغي د قانون او د آئین د لاندې بنیادی حق دی. د آرمی پبلک سکول په سانحه کې مونږه د حکومت نه د عدالتونو نه د غوښتنه وکړه چې مونږ ته د انصاف راکړي او یو آزاد او انډیپندنت جوډیشل کمیشن دې جوړ شي. خو چې کله د اخر کې د د ټینیور ختمې دوه ټیم راغو، نو بیا یو نام نهاد کمیشن اعلان وکړو او کله هغه کمیشن هم تاسو وګورئ تر اوسه پورې هغه کې څه داسې خاطر خوا نتیجه مخې ته نه دراغلي.
بلخوا فضل خان اډوکیټ د نقیب الله محسود د وجنې په کیس کې د میا ثاقب نثار له عدالتي ذمہداري نه مطمئن نه دی. نو موړی وایي چې د عدالت د فیصلو اغیز په ټوله معاشره وي.
د نقیب الله محسود شهید کیسو هغه نه پس یو جی ای ټی چې جوړ شو او د تحقیقات مخې ته راغل چې دغه پولیس افسر چې راو انوار نومیدو سلور سوا او سلور سلویخت نور هم بی گناه انسانانو په مرګ کې ککړو. نو د راو انوار په کیس کې سنگا چې په دې عدالت کې د چیف جسټس په عدالت کې هغه ته پروتوکول ملاوي دو سنگا بده راتلو سنگا بده اتلو دا هغه تنخواه آزاد کا، دا خو د یو عام مجرم غوندي هغه سره رویو نشو. نو دغه کیس چې دی دا هم ډیر تور کیس دی، مونږ یو چې د سره په جوډیشری باندې ډیر غټ الزامات راغل.
د سپریم کورټ وکیل او سیاستمدار لطیف افریدی اډوکیټ په دې نظر دی چې چیف جسټس میا ثاقب نثار زینی مهم کیسونه سرته نه دی رسولی.
باید هغه پر ټینیور کې چې کم کیسونه په سپریم کورټ کې پر ریګولر بنیاد باندې داخل شوی دي، هغه کیسونه پاتې شو د لسو زرو نه زیات کیسونه پینډینګ دي. د خو زیات تر وخت په دې سو موټو چې په خپل یو مسلې نوټس واخلي په دې باندې تیر کړ، په یو کیس کې زه ډیر حیران شوم چې دا خو یو بادشاہ داسې خبره کولی شي چې هغه ملک ریاض ته ووایي بحریه ټاون والا ته چې ته لس ارب روپۍ راکړه زه پنځه ارب روپۍ راکړه ستا ټول کیسونه نن ختم داسې خبره یو بادشاہ کولی شي یو چیف جسټس دا قتل نشي کولی.
ایڈوکیٹ لطیف افریدی زیاته کړه چې د اف سی آر قانون ختمی دروستو د قبایلی سیمو لپاره فاټا انټرم گورننس ریګولیشن نافذ کړی شوی وو. هغه چیف جسټس میا ثاقب نثار ختم کو. ولیکم عدالتی نظام چې په خوانه فاټا کې جوړول پکارو هغه د پاره د ډاډ وړ ګامونه پورته نکړل.
دا چیف سیف فیصله ورکړی ده چې په فاټا کې دا چې کوم ریګولیشن نافذ شو چې هغه ختم کړ. د دې لپاره خو شوی دی چې د لیکلي چې په شپږ میاشتو کې تاسو هلته کې دغه جوړ کړی انفراسټرکچر بنیادونه فراهم کړي. نور خو نه عدالتونه جوړ شو، نه سیستم جوړ شو، نه نظام جوړ شو، نه د فنډونو متعلق څه خبره وشوه. نو فاټا بالکل یو نو مین لینډ دی چې پکې نه قانون شته او نه پکې څه سلسله شته دی. دغسې چیف صاحب دې طرف ته هم توجه نه ده کړې.
اختر امین څوک چې د یو انګریزي ورځپاڼې سره د خبریال په حیث کار کوي د هغې وینا ده چې کوم کیسونه د میا ثاقب نثار په وخت کې نه دي فیصله شوي، نو اوس د خلکو نظر به راتلونکي چیف جسټس ته وي او کتلی به شي چې هغه څومره حده پورې په دغه باندې کار کوي.
ډېرې داسې ایشوز دي چې هغه ډېر بنیادي ایشوز وو، هغه باندې زر په ټایم باندې کار پکارو، ریګولر هیرنګ پکارو، هغه ونه کړی شو. د دې په ټایم کې ونه شو، د خلکو ته توقعات وو، هغه خلکو اوس چې وکتنو هغه توقعات ته خلکو بالکل نا امید شو. مخکې وګورو نوی چیف جسټس آصف سید کوسا هغه څومره حده پورې د ده د کیسونه مخې ته بوځي.
میا ثاقب نثار د چیف جسټس په څوکې د نواز شریف د نااهلې د آسیا بیبي مذهب ته د سپکاوي او د زینب د جنسي تیری غوندې د مهم کیسونو فیصلې کړې دي چې پکې د آسیا بیبي د کیس فیصله تر ټولو ګرانه او په نړیواله کچه ستایل شوې ده. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
زتمن اوریدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهمه موضوع ولوري ته څنګه چې وړاندې متاسفه په خبرونو کې هم ویل چې د امریکا دفاع وزارت ویلي دي د شام په ځانمرګي برید کې څلور تنه امریکایان وژل شوي دي. دغه امریکایان څوک دي؟ د دې لپاره زموږ سټوډیو ته راغلی دی همکار محمد اکرام. هغوی نه به ځینې پوښتنه کوو، ستا سره به څېړنه هم شامله و. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
ډېره مننه. منظه شوي
محمد اکرام، که تاسو په دغه پیښه کې وایئ چې کوم کسان وژل شوي دي، د دغې پیښې ذمهواري چا اخیستې او داسې نور تفصیلات.
منظه شهید داعش توندروه ډلې په سمدستي توګه د شورو پورسې کومه حمله شوې وه، د دې ذمهواري په سر باندې واخیستله. ویلي چې په شام کې د دې د وسلوالو نه یو تن دغه حمله کړې ده او په دې کې امریکایي او نړیوال ځواکونه چې په گشت باندې او هغوی په نښه کړي دي. په مانبیچ ښار کې، د شام په مانبیچ ښار کې ډاکټرانو وایس آف امریکا ته ویلي دي چې دوه امریکایي پوځیان په دې کې په سمدستي توګه وژل شوي دي. او د په شام کې د امریکې سره کار کوونکي سیرین ډیموکراتیک فورسز ویلي دي چې کم کسان په دې کې جوبل شوي وو، هغه گاونډي هیواد عراق ته د الایډ لپاره په سمدستي توګه وړل شوي. او د شروع پر ورځ ناوخته د امریکې پوسټ په یو بیان کې بیا وویلی چې په دغه حمله کې یو سیویلین ملازم او یو د دفاع وزارت سره کار کوونکی هم وژل شوي دي. د دې ترڅنګ درې پوځیان په دې کې جوبل شوي دي. د دې نه وړاندې د امریکې په مشرۍ کې چې دغلته کوم نړیوال ځواکونه دي، د هغې ویان ویلي چې امریکایان په شام کې دغلته د روټین غزمې کولې. امریکایي چې کوم پوځیان دي، د روټین یا د معمول گشتې کو چې کوم وخت کې په دې باندې دا حمله وشوله. خو دلته په امریکا کې د دفاع چې کوم دا وخت اکټینګ یا موقتی وزیر دی پیټشان هن هغه ویل دی چې دا د دوی د پاره یو یادګیرنه ده چې د دوی په ورده کې چې کم خزی او سړی دی هغه سمره یو خطرناک میشن کې برخه اخلي خو نوموړي د کوم پښتنو جوابونه په دغه موقع باندې ورنکړل او نوموړي ویلې چې د ترهګرۍ خلاف په د دې جنگ روان و. دا په داسې یو موقع باندې دا هر څه کېږي چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د شام نه د خپلو پوځیانو د راویستو اعلان کړی دی.
محمد اکرم څنګه تاسو ویل چې تیره میاشت صدر ټرمپ د شام څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان هم وکړ او دا یې هم وویل چې دا اجتماعاتي ورکړی دی، خو بیا هم دغسې پیښې رامخته کیږي چې په کې د هغوی کسان او د هغوی سرتیري بیا هم وژل شوي دي. آیا په کانګرس کې داسې غړي شته چې اوس هم د ولسمشر ټرمپ د دغې فیصلې خلاف وي؟
یقینا ځینې ناقدین دا هم وایي چې کوم روسي حمله وشوله په امریکایي ځواکونو باندې په شام کې دا به د امریکې چې کومه انتظامیه ده دې ته به یو ځل بیا یو علت ورکي او ورته به اخکاره کې چې د غلطنه پوځیان باید زرت راونه باسلی شي. د دې وړاندې هم په کانګرس کې انتر دی چې د ریپبلیکن ګوند ځینې غړي هغه د صدر ډانلډ ټرمپ د دغه فیصلې مخالفت کوي، لکه د مثال په توګه باندې سینیټر لینسی ګراهم هغه په خپل باندې ویلي دي چې باید صدر په دغه فیصله باندې بیا غور وکړي. د خپل هم دغه ځای ته ورغلی دی، هغه وایي چې که چیرې هلته امریکایي پوځیان را وویستلی شي نو دلته په امریکا کې خلکو ته یېرې را پېښېدای شي. او دا یو دا هم ښکاره کوي چې مانبیج دا سکس سټوري یا د کامیابۍ یو پی واقعیه دوی ښایي چې په کال 2014 کې دغه خاردی د داعش نه آزاد کو، هلته کې بیا داسې پېښه کیږي چې هغه دوی ته یو زیات نسبتا محفوظ ښکارېده او په هغې کې په امریکایي ځواکونو باندې حمله کیږي.
مننه محمد اکرم.
ډېره مننه.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکې د حکومت د جزوی بندښت نن 28 ورځ ده. د امریکې د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي له تیرو 28 ورځو استخباراتي ایجنسۍ او د کورنۍ امنیت ادارې ته بودیجه نه ده ورکړل سوې چې له کبله یې د دغو ادارو چارې اغېزمنېږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار وږما جالوان راوروي چې همدا ګړی په سټوډیو کې راسته.
د امریکا د نمایندګانو جرګې سپیکر نانسی پلوسی د شورو پر ورځ ویلي که دې اونۍ د جزوی حکومت د تړل کېدلو مسله حل نشوه نو باید صدر ډونالډ ټرمپ د پارلمان ګډې غونډې ته خپله کلیزه وینا وځنډوي او یاد یې دا په لیکلې توګه وړاندې کړي. میرمن پلوسی په دې اندېښنه ښودلې ده چې د حکومت بندېدلو له کبله د دغې سترې غونډې ته وینا لپاره امنیتي تدبیرونه هغه شان نشي اخیستل کېدی چې څومره ورته پکار دي. دا وینا د جنورۍ 9 نیټې ته ټاکل شوې. په یو خط کې هغې صدر ډونالډ ټرمپ ته دا خواست هم کړی دی چې د حکومت بندېدو له کبله د صدر محافظان او د قومي سلامتیا وزارت کارکوونکو تنخواګانې اغېزمن شوي، خو بیا د قومي سلامتیا د وزارت سیکرتر کریستین نیلسن ویلي چې د دوی ایجنسۍ د کانګرس دواړو ایوانونو ته د صدر ګډې غونډې ته وینا لپاره پوره تیاریانې لري او د دې مکمل مرسته هم کولی شي. دا وخت په واشنگتن ډی سي کې سیاسي فضا د اختلافونو سره مخ ده. ډیموکرات ګوند د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د 15 بلیون ډالرو په لګښت جوړېدونکي د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال جوړولو پلان لپاره د مالیې منظوري نه ورکوي، چې ښاغلی ټرمپ وایي دا دیوال ضروري دی چې غیر قانوني خلک امریکا ته راداخل نشي. د ډیموکرات ګوند مشران او نانسی پلوسی وایي چې دا دیوال ډیر لګښت لري او یو غیر موثره طریقه بوي. دوی وایي چې په ډیر کم مالیه باندې دوی کولی شي چې په سرحدونو د امنیت او حفاظت کامونه زیات شي او دې ته توجه ورکړي شي. سیړنکاران وایي چې د یو مهم وینا د ځنډولو سره صدر ډونالډ ټرمپ هغه موثره پلاتفورم کارولو نه پاتې راشي چې په ډیموکرات ګوند باندې د خپل غوښتنو منلو لپاره فشار پر ځای وساتي. د ښاغلي ټرمپ لخوا په دې پرمختګ څه خبرګون نه دی وړاندې شوی، خو د ریپبلیکن ګوند غړي سټیو سکالیس وایي چې د پلوسی لخوا دا بیان ښکاره کوي چې د ډیموکرات ګوند یوازې هدف د صدر ډونلډ ټرمپ لاري نیولو په مت کې دي. د سنت اکثریتي مشر مچ مکانل هم صدا رقم غبرګون وړاندې کړی دی، ویلي دي چې ډیموکرات ګوند غواړي چې په سیاسي توګه د ریپبلیکنز د کارونو لارو نیوي. ډیموکراتیک ګوند غړي وایي چې د ښاغلي مچ مکانل لخوا داسې ګامونه اخیستل کیږي چې کانګرس کې کارونه مخې ته نشي تللي، او وایي چې نمایندګانو جرګې یو شمېر داسې قانوني مسودې وړاندې کړي دي چې ورسره جزوي حکومت بندېدل ختم کړي شي، خو دا سنټ ته نه دي وړاندې شوي او داسې د ویشت ورځو راهیسې د حکومت بندېدلو مسله لا هم دوام لري.
دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
څو شیبو کې له خبرونو سره درته راستنیږو، خو له خبرونو وروسته هم له موږ سره واوسیږئ او د هیلو ویو ایپ د روانو چارو په اړه خبرونه کې هم نن د پاکستان د سپریم کورټ د تلونکي قاضي ثاقب نثار پر چارو او د نوي راتلونکي قاضي پر کار باندې به خبرې کیږي. قاسم په خبرونه کې برخه اخیستلای شي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو دے
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا